سلامونه نن جمعه د 2023 کال د جون 28 نیټه ده د دیش حقوق پرونه ته خرغلاست په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه خبرو زه وحید فیضی
سلام فرخنده پیمانی هستم در برنامه این هفته در مورد مناظره ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا میان جو بایدن رئیس جمهور کنونی و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده که از طریق شبکه تلویزیونی CNN منتشر شد با مهمان برنامه صحبت داریم و بر علاوه بر خبرهای مهم در جهان روی نشست دوحه در مورد افغانستان نیز بحث خواهیم کرد. جو بایدن رئیس جمهور کنونی و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا از آغاز مناظره ریاست جمهوری که از طریق شبکه تلویزیونی CNN نشر شد بر همدیگر تاختند و در مورد اقتصاد، امور خارجی، سقط جنین و مهاجرت از مرز مکسیکو با ایالات متحده آمریکا مشاجره کردند. دونالد ترامپ بایدن را مقصر خواند و گفت که ما دیگر محترم نیستیم. آنان فکر می‌کنند که ما احمق هستیم. باید در یک موقع در پاسخ به ترامپ گفت که او بدترین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در تاریخ آمریکا بوده است. با گفته بایدن، ترامپ هیچ درکی از دموکراسی آمریکایی ندارد. در پاسخ به سوال میزبان مناظره در خصوص تورم مالی، جو بایدن دونالد ترامپ را مقصر خواند و گفت که او اقتصاد در حال سقوط را از وی به حرص برده است. بایدن تلاش کرد توازن را میان توصیف از نظارت اقتصادیش و پذیرفتن این که نرخ‌های بلند آمریکایی آن را آسیب می‌رساند نگه دارد. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا دستاوردهای اقتصادیش و رسیدگی حکومتش به همه‌گیری کووید 19 را تجلیل کرد. تحقیقات اقتصادی نشان می‌دهد که کاهش مالیه را که ترامپ در سال 2017 امضا کرد سبب یک اندازه رشد اقتصادی شد، اما نه به اندازه‌ای که وی تعهد کرده بود.
د پاکستان دفاع وزیر ویلی که د پاکستان د امنیت لپاره اړتیا ولیدل شي نو په افغانستان کې دننه هم د پاکستان د مخالفو وسلوالو په تنظیمو پناه کولای شي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په اسلام آباد کې د امریکا غک اردو څنګه سره د یوې مرکې په مهال ویل چې د دې لپاره د پاکستان تر سلامتۍ بل لویه خبره نشته. هغه په عین حال کې ویل چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی له افغانستان څخه فعالیت کوي، خو د هغه په وینا زرګونه طالبان په پاکستان که هم پټن ځین لري او له هغه ځینو په پاکستانی وسلوال فعالیت ته دوام ورکوي. آصف دا خبره له هغه وروسته کړی چې د جون پر درویشتمه د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف مشر د ولسی او پوځي مشرتابه یوې لوړپوړي کمیټې په خپل غونډه کې پریکړه وکړه چې د ترهګرۍ پر ضد به په هیواد کې د عزم استحکام په نامه نوي پوځي عملیات پیل کوي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د پاکستان د دفاع وزیر د تازه څرګندونو په اړه تر اوسه خبرګون نه دی خوده، خو تر دې وړاندې طالبان د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد ویلي چې د پاکستان لخوا به د هر شوي برید ځواب ورکوي.
گزارش سالانه آزادی بین المللی ادیان وزارت خارجه ایالات متحده در قبال افغانستان حاکی است که حکومت طالبان جامعه را بر اساس تفسیر خود از شریعت اداره می کند و اقلیت‌های مذهبی و دینی از حمایت کامل این حکومت برخوردار نیستند. در این گزارش با استناد از گزارش‌های منابع معتبر مانند سازمان‌های مدافع حقوق بشر و قربانیان خشونت‌های هدفمند بر اقلیت‌های مذهبی در طول سال 2023 از افزایش نگرانی‌ها روی تخطی از حقوق این اقلیت‌ها خبر داده است. با نقل از کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در این گزارش آمده است که از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در سال 2021 در افغانستان، اقلیت‌ها به ویژه اقلیت‌های مذهبی هرگز از حمایت کامل برخوردار نبودند. در این گزارش به نقل از ریچارد بنت، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نگاشته شده است که شاخه خراسان گروه داعش علیه جامعه شیعه هزاره در افغانستان حملات سیستماتیک را انجام داده است. وزارت خارجه ایالات متحده در این گزارش می‌افزاید که در طول سال 2023 حکومت ایالات متحده با تخلیه صدها عضو آسیب پذیر گروه های اقلیت مذهبی و دینی از طریق مهاجرت و اسکان مجدد پناهجویان کمک کرده است.
په داسې حال کې چې د قطر په پلازمین دوها کې د افغانستان په تړاو جوړیدونکي غونډه ته دوه ورځې پاتې دي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا ویلي چې په دوها کې د دغې ټولنې په کوربتوب دا جوړیدونکي غونډه د طالبان د حکومت د رسمیت پیژندلو او د دغې ډلې حکومت ته د مشروعیت د ورکولو لپاره نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک د پنځمې په ورځ د جون په ویشتمه یوې خبري غونډه ته وینا کې وویل چې د دوهې غونډه د طالبان د حکومت د رسمیت پیژندلو او حاکمو چارواکو ته د مشروعیت د ورکولو لپاره نه جوړیږي. د جارک د یو خبریال د پښتنې په اړه د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالا یوسفزی د ملګرو ملتونو عمومي منشي سره د دوهې د درېمې غونډې په تړاو خبرې کړې. وویل چې په دا کانفرنس کې د افغان میرمنو د استازو پنه ګډون خپل ژوره مایوسي څرګنده کړله. د زیاته کړه چې فکر کوم عمومي منشي هم ملالا سره چې د ملګرو ملتونو د سولې پیغام وړونکي د خبرو ته لیواله وو. د ملګرو ملتونو ویان وویل چې د دوهې درېمې غونډه یو بین الافغاني ډیالوګ غونډه نه ده. دا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د دغه هیواد په خونی ولسمشر ډونالد ترامپ د سی ان ان تلویزیون شبکې په قربتوب مناظره کې د یو بل پر وړاندې ودرېدل او د اقتصاد بهرنی چارو د جنین سخت او د مکسیکو څخه متحده ایالاتو د کډوال راتاک په اړه بحث وکړ. د دې مناظرې په اړه نور جزئیات خپل همکار سید از رحمان څخه خلم چې د سپین ماریس ښه خبرونه کې سره مل دي.
از جان به برنامه خوش آمدی. در مناظره بین جو بایدن و دونالد ترامپ روی کدام موضوعات بحث صورت گرفت و چقدر این دو کاندید بر هم دیگر تاختند؟
خب امو رقمی که شما و فیضی صاحب اشاره کردین در این مناظره روی موارد متعدد بحث شد، از اقتصاد ایالات متحده گرفته تا پالیسی های خارجی تا موضوع مهاجرت تا سخت جنین، هر دو کاندید روی از این بحث کردن و تقریبا در همه موارد اختلاف نظر داشتن و بر یک دیگر خود تاختن. به طور مثال اگر ما به موضوع اقتصاد اشاره کنم، در این مناظره بایدن گفت که یک اقتصاد در حال سقوط را از حکومت دونالد ترامپ به ارث برد، ولی به گفته بایدن حکومتش توانست که این اقتصاد را دوباره احیا کنه. لیکن در پاسخ دونالد ترامپ گفت که بایدن پایین ترین میزان انفلاسیون را به ارث برد، ولی به گفته ترامپ تحت حکومت جو بایدن اکنون قیمت ها در این کشور به مراتب بلندتر می باشد. همچنان موضوع مهاجرت، ترامپ بیشترین مشکلات ایالات متحده را به موضوع مهاجرت های غیر قانونی که از مرز جنوبی با مکسیکو صورت می گیرد به این موضوع ربط داد و گفت که در زمان حکومت داریش مرز با مکسیکو مسئولترین مرز در جهان بود، ولی به گفته دونالد ترامپ اکنون یکی از محلات یا خطرناکترین جا در جهان می باشد. بایدن در پاسخ به آقای ترامپ گفت که ترامپ اغراق میکنه و دروغ میگوید و گفت که پس از وضع قواعد جدید اکنون عبور غیر قانونی مهاجرین 40% کاهش یافته. به می ترتیب اگر به موضوعات خارجی نظر کنیم، اولین موضوع موضوع اوکراین بود که از هر دو کاندید در این مورد پرسیده شد. هر دو در این مورد اختلاف نظر نداشتند که با پالیسی ها و یا با پیشنهادات ولادیمیر پوتین به خاطر حل مشکل اوکراین اینا موافق نیستن، یعنی هم نظر بودن که با این پیشنهادات پوتین موافق نیستن، ولی ترامپی را گفت که اگر او رئیس جمهور می بود جنگ اصلا در اوکراین آغاز نمی شد و ایره هم گفت که اگر برنده شود در انتخابات ریاست جمهوری قبل از این که به کرسی ریاست جمهوری تکیه بزنه جنگ در اوکراین پایان خواهد یافت. لیکن در پاسخ بایدن گفت که ترامپ کسی است که می خواهد ایالات متحده را از سازمان ناتو بیرون کنه و ای که ترامپ گفت که جنگ اوکراین را پایان خواهد داد، این موضع‌گیری ترامپ را مورد انتقاد قرار داد. به می ترتیب در ارتباط با موضوع شرق میانه هر دو حمایت خود را از اسرائیل اعلام کردند و بایدن به مو طرح آتش بس 3 مرحله‌ای که ماه گذشته ارائه کرده بود به این طرح اشاره کرد. لیکن در پاسخ ترامپ گفت که بایدن به مانند یک فلسطینی می باشد و گفت اسرائیل باید هر آن چیزی را که به خاطر از بین بردن حماس و آن ضرورت داره در اختیار اسرائیل قرار داده شود. در کل میتونم بگویم که با گفته ترامپ، ایالات متحده تحت حاکمیت جو بایدن به یک کشور جهان سوم میمانه که دیگر مورد احترام کسی بله. نیست. ولی بله جو بایدن ترامپ را مهربانی فیس
درو بخصوص خبر میون قطع کلا د ټول مسلو تر څنګ تاسو ته شکل په مناظره کې د افغانستان په حق له څو بحث وشو په مجموع کې مناظره په اړه نظر پوښتنې څه دی ولاند جواب کاکې
د افغانستان موضوع په مناظره په اجنډا کې په رسمي توګه شامل موضوع نه و لیکن په مناظره کې په وار وار د افغانستان نوم واخیستل شو حتی اقل یا لکتر لګه 15 ځله اخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د افغانستان موضوع ته اشاره وکړه او ویل په کوم ډول چې امریکایي سرتیر له افغانستان څخه ووتل دغه بهیر په حقیقت کې له شرم ډک یو بهیر و خو په ځواب کې جو بایدن یوازې دومره وویل چې کوم د تخلیه بهیر چې له افغانستان څخه وشو دغه بهیر د امریکا په د پاوز په تاریخ کې تر ټولو ستره تخلیه و او د مناظرې په اړه سینن له مناظرې وروسته یو نظر پوښتنه کړی ده چې د دې نظر پوښتنې پر اساس وش په تاسو نه خلک په دې باور دي چې په دې مناظره کې ترامپ برلاسه وو په داسې حال کې چې 33 سلنه خلک بیا په دې باور دي چې بایدن په دې مناظره کې برلاسه درلوده خو د ترامپ پر وړاندې د بایدن کوم انداز چې وشو نو د همدغه انداز په نظر کې نیول سره دیموکراتان د خپل کاندید په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده.
لا سپین مانس خزمو همکار سید عزیز رحمان ډیر مننه چې معلومات مو سره شریک کړل.
یک جان سپاس.
د امریکا د جمهوریت ریاست د ټاکنو د دوه کاندیدانو اوسنی ولسمشر جو بایدن او دغه هیوا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنز د ترسره شوې مناظرې په اړه نور بحث د امریکا د کالیفورنیا دولتي پوهنتون استاد زمان سنین صاحب سره وکړو.
اخوستانه زه به خیلی به برنامه خوش آمدین.
بله سنزه صاحب، د دوه کاندیدان ترمنز مناظره څنګه ارزوي؟ تر ټولو مهم او د پام وړ ټکی پکې څه وو؟
ډیر مننه د فرصت چې ما ته مراکه تاسو او تاسو لیدونکو ته سلام کوم. زه فکر کوم چې یو سلوخ کال درس سلوخ کال په خو د شوروي اتحاد کې داسې یو مشکل رامنځته شوی و چې هغه څوک چې باید متقاعد پات سی وای دی حکومت پر اس کې و چې هغه ته دوی جیرنټوکراسي ویلي، یعنی د ډیرو سپینګیرو سپینسرو خلکو حکومت. اوس امریکا هم دغه سره خپل مواجه شوی دی، یعنی دغه دوه نفر چې دي د ما په نظر باندې البته یو هم په سپینه مړی کې باید نوی دوی باید په بل رقم سپینو تعمیرو کې وي، چې یو باید په زندان کې وي او بل باید په شفخانه کې په دې چې د نه د سن اجابات او بل د خپل قانوني محکومیت په نظر کې ونیسو. نو دا جای ډېر د تاسف ده چې امریکا دیموکراسي په شکل سره راغلی ده چې خلک ډېر مایوسه دي دا نه چې یو حزب ته یا بل ګوند ته رایه ورکولو په خاطر، د دې خاطر چې په ټول امریکا کې له دې دوه نفرو نه چې دوی باید خپل متقاعد حالت کې سب پات شوی وای، یعنی بل څوک نسته چې د امریکا د
دیو د پروګرامونو ته شیکول ته په کتو چې دوی دواړو په اصطلاح ورته اشاره وکړه د څه معلومیږي چې دوی تیار دي چې په اصطلاح د امریکا د ولسمشر په توګه کار ته دوام ورکړي یا د دې جوګه دي.
خب طبعا دوی خو دغه ادعا کوي، نو اما مشکل د غلطوت له هغه نظره فرض کړه ډونالد ترامپ سیاست نه لري، هغه تعصب د سیاست په جامعه کې راولي، چې فرض کړه د موږ سرحدونه نه دي مسون او ټول خلک راغلل او دې ته بیا نه ګوري چې د امریکا ټول اقتصاد هغه زیاته برخه اقتصادي چې هغه په زراعت او په دغو باندې ولاړ ده، هغه ټول هم خلک چې له جنوب له مکسیکو له لاتین امریکا نه راځي هغوی مالیه هم ورکوي، پیسې هم جوړوي، تولید هم رامنځته کوي، څو کال مخکې یو فلم جوړ شوی ول چې د امریکا په تاریخ کې د سی او راس په کې د مکسیکوي نقش نه وي. نو البته سیاسي نظر په دې باندې سترګې پټېږي چې هغه خلک څونه په امریکا کې اقتصاد مخې طبيعي تنه دا د سي د لکه چې مخکې ویل تعصب ته د پالیسی یا د سیاست رنگ ورکول دي کني خو دغه سیاست باید
د نور پښتنو شتاسته نه سپډرو بخي لار بشو که اجازه می بل نور پښتنو دولار.
خب استاد زای صد در کنار مسائل دیگر که شما هم به او به این نظریات البته پرداختین، موضوع افغانستان هم توسط ایدو نامزد شب گذشته مطرح شد. نظر شما در مورد نظریاتشان در مورد افغانستان چیست؟
به نظر ما صحبت اینها در افغانستان صرف به شکل حاشیه‌ای بود، منتها مشکلی که از باز هم ترامپ به این ادامه کرد که خب عمو طرز خروج قوای امریکایی از افغانستان به شکل لازمش نبود، ولی واقعیت امری است که خود ترامپ بود که این سیاست که سیاست هم نبود، به هر روزی که میخواست میگفت که امروز عساکر ما باید از سوریه برای، امروز عساکر ما باید از لیبیا برای، امروز از افغانستان برای، و خود خروج عساکر افغانستان بدون هیچ برنامه با وزارت دفاع امریکا یا با وزارت خارجه امریکا صورت نگرفت، بنان به شکل آنی و بدون تدبیر و سنجش بود. بنان جو بایدن در یک حالت قرار گرفت که باید یک سیاستی را که ناسنجیده به او اقدام شده بود او را پیریزی کنه، و طبعا که خروج قوای امریکا و افغانایی که با اونها همکاری کرده بودن به شکل لازمش صورت نگرفت که از اون نگاه انتقاد بر جا بود.
ستنیزه سب دغه مناظره چې وستر سره شوه د امریکایي رای ورکونکو لپاره څه شی ډیر مهم دی؟ په دې مناظره کې به څه شی ورته د پام وړ وي؟
لکه چې ما مخکې ویلې فکر نه کوم چې د امریکا د په متوسطه توګه یو رای ورکونکی له دوړو نه مایوسه ده، د دې په خاطر چې له یو خوا تعصبات د سیاست په شکل وړاندې کېږي، له بلې خوا نه هغه سیاست چې مخې ته ځي هغه لکه چې همدغه د موټر چلولو اصطلاح نه کار واخلو په کروز کنټرول کې اچولی ده، هغه په خپله ځي. نو جو بایدن محض په راست که واقع در تا پا دست نخ کاریست داری پا ابتکار یا تسلط په سیاست ولری، منطقه سیاست چی دیموکراتان مختبه ای طبعا اقد اخبال طول دستگاه دی دولت دا چی اقد مختبه ای.
بله خب سانه زای صاحب، آیا کدام لحظه یا موضوع خاص در این مناظره که دیشب تماشا کردین اتفاق افتید که بیشتر توجه رسانه های امریکایی را به خود جلب کرده باشه؟ اگر اون موضوع چی بوده؟
معمولا رسانه های امریکایی به چیزهای ظاهری زیادتر ارزش میدن، و تشویش هایی که موجود بود این بود که می گفتن به طور مثال که هر دو سنشان زیاد است و یکی چی به چی نو به اصطلاح جلوه میکنه یا به نظر مردم میاین، و از اون نگاه متوجه شدن که اما مسئله سن جو بایدن زیادتر مورد توجه قرار گرفت، به توجه منفی البته، بخصوصی که البته دموکرات ها میگویند که خب یک مریضی یا ریزش و اینها داشت، نه صدایش بود نه البته در بسیاری جا کلمات و عباراتش یک ذره غیر منسجم بود. این قابل تشویش نه تنها برای دموکرات هاست بلکه برای تمام امریکایی هاست، چرا اگر کس رای میتن بعد بایدن به خاطر خود بایدن ممکن نخواه بود به خاطر از این
نمیخواند که عدلت میو پخته نکه اول استرسان بده این زواب تراو وچ دا منظره تر سره شوا د دوړو کاندانو پر وړاندې اې د رایچاونکو په انتخاب او نظر کې به بدلون راغلی وي، یو لاند جواب کرا کئ.
فکر کوم چې د ترامپ طرفداران هغه په هیڅ سره نه ګرځي، هغه فقط ترامپ غواړي او په ترامپ باندې ډېر شدید عقیده لري، هغه باندې تاثیر نه کوي. غیر د ترامپ مخالف یا د بایدن طرفداران چې دي، د هغو په ذهن کې ممکن حتما زیات سوالونه پیدا شوي دي، او هغه په دې معنا چې مطمئن نه دي چې دا سړی کولی شي چې د افغان د امریکا دولت په هغه شکل چې شاید باید مخه ته بوزي سیاست.
د کالیفورنیا د دولتي پوهنتون استاد زمان سنځه صاحب ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې موږ سره مو ګډون وکړ او خپل نظر مو وړاندې کړ.
یک جان تشکر.
تشکر از شما.
همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری سومین نشست دوحه پایتخت قطر و میزبانی ملل متحد در مورد افغانستان، این سازمان بار دیگر اعلام کرد که هدف این نشست بر رسمیت شناختن حکومت طالبان و مشروعیت بخشیدن به این حکومت این گروه نمی باشد. اما باز هم نگرانی های در مورد عدم اشتراک زنان فعال در این نشست ادامه دارد. در همین مورد با محترمه نظیفه جلالی فعال حقوق زنان از ناروی صحبت خواهیم کرد.
نظیفه جلالی خبروان تخرغ است.
دیر زیاد مننه، سلامونه تاسی تا اولیدونه.
وعلیکم.
خب ملل متحد میگه که نشست جداگانه روزمری و دیکارلو معاون سیاسی این سازمان با فعالان و نمایندگان زنان افغان در 2 ماه جولای برگزار خواهد شد. به نظر میرسه که این تصمیم از سوی ملل متحد در پی افزایش انتقادها به خاطر عدم حضور زنان در سومین نشست دوحه صورت میگیره. نظر شما در مورد موثریت نشست 2 جولای و برگزاری از این 2 نشست دقیقاً پی همدیگر چی میباشه؟
سلام مجدد و تشکر از اینکه بسیار سوال مهم را شما مطرح کردین. ببینین کار را که سازمان ملل متحد انجام میده به نظر من موثریتش بسیار کم خواهد بود، چرا که در این قسم از مذاکرات و در این قسم از جلسات عموما وقت بحث سر یک کشور مثل افغانستان می باشه و سر یک گروه مثل طالبان می باشه که در افغانستان حاکمیت می کنن و حاکمیت نامشروع می کنن، پس چانس اول، حق اول از مردم می باشه، از ملت از او کشور می باشه و زنان که شکار آپارتاید جنسیتی هستن، زنان که در افغانستان ما و شما می فهمیم که تمام فرامین منفی و حذف سیستماتیک از اینا توسط طالبان صورت گرفته، اما مستحقین اول بودن که باید در این نشست اشتراک می کردن. سازمان ملل متحد نشان داد متاسفانه که هیچ نوع فرقی بین از اینا و وزارت امر به معروف از طالبان نیست. اونا سیستماتیکلی در افغانستان زنان را از مشارکت سیاسی، از مشارکت اقتصادی و تمام حقوق انسانی و ابتداییشان محروم ساختن. سازمان ملل متحد هم زنان افغانستان که در حال تبعید بودند، نماینده های زنان افغانستان را در خارج از کشور به شکل بسیار سیستماتیک از تریبیون های بین المللی کوشش میکنند که محروم بسازند، که من فکر میکنم این موثریت نداره. پوینت دومی را که من میخوایم اشاره بکنم خانم محترمی است که در این قسم از مذاکرات سازمان ملل متحد متاسفانه استقلالیت خود نتانست حفظ بکنه، چون پذیرفتن شرایط طالبان با مندیت سازمان ملل در تکر هست.
داوست خمالگروه ملتون وای چه طالبان پر اسمیت پیجندل پر یادیوت در مشروعیت ورکول پر داغونده نجوریگی، خطاسو خپلو اندخنو تا اشاره وکلا فکر کوي دا غونډه طالبان ته د امتیاز ورکول لپاره او کنړی غواړي چې طالبان ته خپل پیغام ورسوي؟
ګوري زه فکر نکوم چې کوم خاص امتیاز د طالبانو ته ورکړل شي. د یوې خوا طالبان د هغه فرصتونه چې نړۍ خپل د منافع په خاطر باندې دوی ته ورکوي، د هغه فرصتونو څخه استفاده نشي کولای. تاسو ګوري چې د طالبانو د لوري څخه هیڅ کوم سیاسي ډیپلوماټ په دې ناسته کې ګډون نکوي، او کچیر ته ګډون وکړي هم د دې ناستې نمائندګي یا هغه ماډریشن د زبیولا مجاهد په غاړه ده چې هغه د ډیپلوماټیک د اصول اصولو پر مبنا باندې دا یو ډیره غلطه کار دی او د دې دلیل هم دا ده چې سازمان ملل متحد ډیر په تزرګرانه شکل باندې طالبانو ته بلنه ورکړه. زه فکر نه کوم چې طالبانو ته په دې ناسته کې کوم خاص کوم بل منفعت ورکړل شي، ځکه چې الریډي ځینې منفعتونه دوی ته ورکړل شوي دي او سازمان ملل متحد قدرتمند هیوادونو په فشار باندې ځینې تحریمونه د طالبانو څخه ایسته کړي، د دوی شرایط یې منلي دي. خو زه فکر کوم چې طالبان په دغه ناسته کې تاسیا اجنډا شاید کتلی وي، شاید د میډیا د لارې هم د دې اجنډا درې مهم مسایل نشر سول چې پر بانکي مسایل باندې وو، د پیسو کنګل شوی پیسو اړوند وو، اقتصادي بحثونه وو او همدارنګه د تروریزم پر ضد باندې مبارزه وو، چې دغه بیا غ تر ټولو مهم بحث دی چې د قدرتمند هیوادونو په غوښتنه باندې اصلا طالبان دی او اکاونټیبلټي په خاطر باندې زی دا چې هلته باید ځوابګو اوسي، هغه تعهدات چې دوی کړی او ځینې تعهدات یې مات کړی دي دا هغه تعهداتو د تازه کولو لپاره زی. او زه دې سیده یو خواته د میرمنو باس دی، لیکن کچیرته د بلی خوانه وګورو، یعنی دغه قدرتمند هیوادونه دغه ناستې دې ته برابر کړی د چې دوی څنګه وکولای سي خپل منافع ځنی راو باسي. هغه نه د افغانستان د ملت غم دلته کړی، نه د افغانستان غم دلته کړی، بلکې خپل سیاسي منفعتونو په خاطر باندې دغه مهم اجنډا باندې باس کیږي. نو زه فکر نه کوم چې طالبانو ته د سکوم بل خاص منفعت دې کې ورکړل شي.
خب خانم جلالی، به نظر شما یا نشسته سوم دوحه زمینه ساز گسترش روابط طالبان با کشورها و در نهایت باعث برسمیت شناسی این گروه خواهد شد؟
به رسمیت شناسی ببینین از خود یک چند قاعده و قوانین را داره، که یعنی اگر سازمان جامعه بین المللی اگر بخواه هم تا طالبا مشروعیت داخلی نگیره، مشروعیت مردم افغانستان را نگیره، من فکر نمی کنم جامعه بین المللی بر ای اقدام بکنه، که چون من قسمی که گفتم حتی اینمی نشستم با اصول و قواعد که در مندیت سازمان ملل متحد به خاطر افغانستان است، در مندیت شورای امنیت به خاطر افغانستان است، در تکر است و همونطور مسئله به رسمیت شناختن است، که من فکر نمی کنم اینقدر هم دیدگاه جامعه بین المللی بر افغانستان یعنی بر طالبا مثبت باشه که این نشست سبب این شوه که اینا طالبان را به رسمیت بشناسن. قسمی که من پیشتر اشاره کردم در صحبت های خود، بیشترین اقدام جهان جامعه بین المللی بر فعلا ای است که چطور میتونن طالبا را، امون نفع سیاسی که از کشورهای قدرتمند هست، چطور میتونن امون نفع سیاسی خود، نفع اقتصادی خود به دست بیارن. یک موضوع بسیار مهم می است که ما باید دیر از یاد نبریم، امی روابطی که میان کشورهای منطقه بر فعلا با طالبان است و اینمی روابطی که کشورهای غربی به شکل بسیار غیر مستقیم دیدارهایی را داشتن، مثلا صحبت های رئیس یونما را شما با طالبا شنیده باشین، بیانیه را که در مورد از این نشست دادن. این مسائل است که اینا دیپلماسی میکنن، از روی سیاست بعضی کارا را انجام میدن، بعضی اقدامات را میکنن، ولی بالای طالبان 100% اطمینان ندارن. من یک مثال کوچکش میتونم کشور روسیه را بر شما بتم.
درو بخیر یو پختنه پاد کلان جواب را که چې ملګری ملتونه د افغانستان لپاره د ځنګړی اساس په ټاکلو باندې په اصطلاح وړ چې ویټا کی ول تر اوسه پورې دغه اساس ټاکل شوی دی، آیا فکر کوي دوی په غوړنه کې ور باندې باس به وشي؟ ډیر لاند جواب
باس خامخا کیږي. زه په پلانډو کې دومره درته وایم چې تر اوسه ولی ځنډول شوی دی، په دې خاطر باندې چې طالبان خود دلته دی ویټو حق نه لري، لیکن د طالبانو په فشاري دا و چې د اسلامي هیوادونو څخه یو نماینده و ټاکل سي، او د طالبانو اشاره قطر ته و چې قطر ډیر چنځنی وکړله چې دغه نماینده د قطر د هیواد څخه وشي، او دلایل هم وړاندې کړل په ځینې مجالسو کې چې رسنی شوې نه دي. د قطر هیواد وویل چې دوی کولای شي طالبانو ته قناعت ورکړي، د طالبانو سره دوی تجربه ډیر لري، نو په همدې خاطر باندې خو غربي هیوادونو لپاره تر اوسه قطر هیواد منلو وړ نه دی.
یک جان تشکر خانم نظیفه جلالی، فعال حقوق زنان که از کشور ناروی با ما بودن.
ممنون،
تشکر. برنامه سی دقیقه در همینجا به پایان میرسه.
استاسول من کردی رو من نه تو بیا خیلی چنه.
مختلف رادیوی خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي. د نن او وضعیت په پروګرام کې سبا ته په قطر کې د افغانستان په مسلې کانفرنس پیلېږي. اول په دې حق له د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دې غونډې په باره کې راپورټ اوري. او په دویمه برخه کې په لندن کې د افغان سکانو او هندوانو د نړیوال کانفرنس په حق له معلومات درکو. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشه په خیر راغلی د نن او وضعیت پروګرام اوریدوته. زیبا خادمیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. سبا د جون په دیرشمه د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان په مسلې نړیوال کانفرنس پیلېږي او افغان سکانو په لندن کې په نړیوال کانفرنس کې غوړز د کومونکو ته جایزه ورکړې دي او د سکانو په ستونزو غږیدلې دي. د دې دوه مسلو په حق له راپورټونو مرکونه مخکې یو څو خبرونه وایو. په قطر کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې د دریم غونډې په درشل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویل دي چې د په مشرۍ یو شپږکسیز هیئت د سنزو د حل او تفاهم پنیت په دې غونډه کې ګډون کوي. خاغلی مجاهد ویلی دی چې د دې هیئت اساسي وظیفه یوازې د طالبانو د حکومت او د نړیوال ټولنې ترمنز د پیغامونو تبادله کول دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک ویلی دی چې د غونډې نه یو ورځ وروسته د خزو او بشري حقوقو د مبارزین سره هم خبرې کیږي، د بشری وضعیت په مسلې خبرې کیږي. د پاکستان د بارني چارو وزارت د جون په 28مه په بیانیه کې ویلي دي چې آصف درانی د افغانستان په حق له ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې په غونډه کې برخه اخلي او د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د جون په 28مه د امریکا غږ اردو څنګه سره په مرکه کې ویلي دي چې د پاکستان پاوز د خپل ملک د امنیت د تامین په خاطر کول شي په افغانستان کې دننه د سخت دریزو ډلو په چنځایونه وولي. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونو نه وروسته څو شیبې البته انتظار وباسئ د ټاکلو مسایلو په حق له راپورټونه او مرکه اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام خو موریدلې ده. اوس تاسو د نن وضعیت پروګرام اوري. د نن وضعیت په پروګرام کې موضوع دا ده چې سبا ته د افغانستان په مسلې د دوهې د دریم مشورتي غونډې په حق له خبري پیلېږي او زموږ همکار شهناز نفیس په دې باره کې راپورټ برابر کړی دی. اول تاسو د راپورټ ووري روسه د خبرونې د ملمه کارپو سره غږیږي.
په دوه کې د ملګرو ملتونو لخوا د دریمې غونډې ایجنډا لا پوره سرګند نه ده، خو د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي روسي ریپورت کې ویلي شوی چې افغانستان کې د خزو او جینکو د حقوقو سیستماتیکي خلاف ورزي زیاتې شوې دي. طالبانو یاد ریپورت رد کړي. د ملګرو ملتونو او طالبانو ترمنځ د خزو په سر د اختلافونو باوجود د دوه غونډه سه ارزښت لرلی شي.
If you think
ګوره کته سدا فکر کوي چې په هغه یعنی طالبانو باندې به فشار کار وکړي، نو په تیر وختونو کې فشار کار کړی نه دی. د دې غونډې خارخ دا دی چې هغه سره په مخامخ ناستو شي او نړیواله ټولنه پرې فشار راولي.
ملګرو ملتونو په دوها کې لومړی مشاورتي غونډې ته طالبان نه وبللی او د فروری په میاشت کې د دویمې غونډې نه وړاندې طالبانو ویلي وو چې یوازې دوی به په غونډه کې د افغانستان استازیتوب کوي او چې دغه غوښتنې ونه منلې شوه نو د ګډون نه انکاري شول. خو دریمې غونډې کې د طالبانو ګډون څه ګټې ترلاسه کولی شي؟
زما په نظر طالبان په ټول کال کې دوه هدف تعقیبوي. یو دا دی چې دوی غواړي د دوی د مشرانو چې د امارت ستنې دي، سمبولونه دي، د دوی نمونه د ټول لیستونه راووزي، د دوی په تګ راتګ باندې بندیزونه لرې شي، ادارایان د دوی طرفدارانو چې کنګل شوي هغه آزاد شي. نو تر ټولو مهم لنډمهاله هدف دا دی. او په اوږدمهال کې دوی غواړي چې د اوسنۍ وضعیت چې نړۍ دی تقریبا دوه قطبي نړۍ ده، په دې کې دوی د داسې سیاستونو پالیسیانی ولوبوی چې نړۍ مجبور شي چې هر سری دوی لکه د ایران غوندې د یو ماډل یو مذهبي هیواد په حیث باندې په رسمیت وپیژني، په دې توګه د دوی هغه سیاسي بقا د دائم لپاره تضمین شي.
طالبانو تروسه د خزر تعلیم یا د زده کړو د بیا پیلولو کومه نیټه نه دا ورکړې. نه دا ویل دي چې په حکومت کې به نور افغانانو ته ځای ورکوي. او ملګری ملتونه په یادو دواړو ټکو د طالبانو په تګلارې کې بدلون غواړي، نو د خبرو آینده بیا څنګه ښکاری؟
د دې ګروپ موجودیت کې یو کار ممکن نه دی چې د افغانستان خلک وکول شي خپل حقوق ته لاسرسی پیدا کړي، خپل حقوق ترلاسه کړي.
افغان فایلین او پتیرا میرمنې د طالبانو سره د ملګرو ملتونو د ناستې پاسته مخالفت کوي.
زه فکر کوم چې که تاسو غواړئ چې څه ترلاسه کړئ نو د طالبانو سره به خبره کول وي. دا به سمه خبره نه وي چې تاسو د هغوی نه څه غواړئ او هغوی ورکی نه وي. دې غونډه کې د هغوی ناسته مهمه ځکه ده چې طالبان ورکی ګډون کوي. د هغوی په غایبو کې د افغانستان مسلې حل کیدای نه شي.
په افغانستان کې ناست د طالبانو سیاسي استازي، وزیران او مشران اکثرا په کندهار کې د خپلې ډلې د مشر پریکړې عملی کوي. په خوا دغه فیصله د طالبانو لومړی مشر ملا عمر کوله او اوسې په کندهار کې ناست دوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده کوي. نوموړی تر وروستۍ اختری زوینا پورې داسې کوم نیت نه دی ښودلی چې هغه به د افغان میرمنو د تعلیم او روزګار اجازه ورکړي او یا به یو پراخ بنسټ افغان حکومت ته غاړه کیږدي. دا به کتای شي چې د ملګرو ملتونو، امریکا او نورو هیوادونو سره داسې څه امکانات دي چې د دوهی راتلونکي غونډه کې د طالبانو سخت دریځ تګلاره بدل کړلی شي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
او اوس په همدې ارتباط د دوه د غونډې په ارتباط چې سبا ته پیلېږي د راپورټ نه وروسته د خبرونې د میلمه د سیاسي چارو کارپو زرغون شاه شینواری صاحب نظر اورو. شینواری صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی، سلام شي. نو فکر کوم تاسو به پروګرام اوریدلی وي، تر اوسه پورې دا راپورټ به خصوصا اوریدلی وي. تاسو نه زما سوال دا دی چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی چې د دوهې غونډې ته ورځي او شپږ کسیز هیئت دی او هلته به دوی صرف په دې باندې غږیږي چې د نړیوالو سره پیغامونه تبادله شي، د طالبانو د حکومت او نړیوالو ترمنځ د دې پیغامونو د تبادله معنا څه ده، څه ګټه به وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زبا خور تاسو او د رادیو تلویزیون کتونکو او اوریدونکو او د وطن خلکو ته سلامونه. په اصل کې د دوه درې مخونډه چې په لاندو ټکو کې سړی وای، د طالبان لپاره په دې ګټه وروه چې د طالبانو تقریبا یو لاره پیدا کړه د همدغه خبرو د پاره چې ذبیح الله مجاهد ویلي. ملګرو ملتو د پاره په دې باندې ګټوره و چې ملګری ملتونه په هیڅ صورت باندې افغانستان کې خپل بشري او اقتصادي کومکونه نه قطع کوي او دوی مجبور دي چې هلته هر څوک حاکمان یا غو سره خبرې وکړه او ناسته پاسته ورسره وکړه، ځکه د دوی امنیت ساتي. د امریکا لپاره په دې باندې ګټوره و چې امریکا متحده ایالات په سیمه ییزه سیالۍ کې د منطقوي قدرتونو سره په رقابت کې دي او د دوهې غونډه چې په اصل کې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې جوړیږي، امریکا ته د دې فرصت فرصت ورکړي چې خپل حریفانو ته یو پیغام واسي چې مونږه یو سلسله امکانات او روابط خوندان یو.
ښه
راځو تاسو د سوال اصل مسلې ته. کوم چې زبی الله مجاهد ویلي دي چې مونږه دا پیغامونه د هغه سره د نړۍ سره او د نورو
تبادله کوو. بله
تبادله کوو. په دې پیغامونو کې به البته د طالبانو مشخصې غوښتنې شته. هغه غوښتنې دا دي چې فرضاً دوی په رسمیت باندې وپیژندل شي، دغه اقتصادي بندیزونه چې دي دا د ورنه لري شي، فرضاً د تور لیست نه دوه کسان شامل شي وایسته شي. دا یو سلسله داسې مسایل دي چې دا خو د هغو نظر دی.
بله
مګر د غونډې اجنډا شته د ملګرو ملتو مؤسسې ترتیب کړې ده او په هغه اجنډا کې طالبانو ته د دې فرصت ورکړل شو چې فرضاً یو سلسله تغیرات په اجنډا کې راشي. که تاسو فهمو د ملګرو ملتو په اول او دوهمه غونډه کې اصلا د دوه په اول او دوهمه غونډه کې مسله دا و چې د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازي ټاکي.
صحیح. بله
او که تاسو فهمې هغه مسله دا دومره لنګر ور باندې اچول کیږي. دا طالبانو ته یو امتیاز و چې هغه واخه ساو دغه امتیاز نه په استفاده دوه چې الکه پیغامونه تبادله کوي. دغه پیغامونه تبادله د پاره دوه په قطر کې دفتر لري او هغه سلری ساته په دې برخه کې فعالي. البته دوه د ځنې هغه ارسلو سره چې دوه ته موفق کاری بل خصوص فکر کوم دا زما اټکل دی چې د امریکا متحده ایالاتو او دغه سي نور ولتون سره به خاصه د ملګرو ملتو سره په دغه مسایلو باندې باسو.
مننه شینوار صاحب. زرغون شاه شینوار صاحب، بل مسله دا چې د میرمنو حقوق، بشري حقوق، د تعلیم مسله، دا هغه محدودیتونه چې په افغانستان کې لګیدلې دي، په دې باندې خو اوس خبرې د کله چې د طالبانو هیئت کینی خبرې کوي، د مجلس کې په خبرې نه کیږي، خو ول شي چې د دې غونډې نه بیا ورځ وروسته بیا ور باندې خبرې وشي. زما سوال دا دی چې افغانان د تعلیم حقونه لري، ازادي ونه لري، نو دا په سونه څه ګټه کوي؟
او اصل خبره دا و چې غزونګ او تاسو وطن کې یو مشهور متل دی و چې راکړه څه بدر کړم کنه. طالبان او ته دا امتیاز ورکړی شو چې هغه د ځانګړي اساسي مسله چې هغه د اجنډا نه ایسته شو یا کیته شو، او ملګرو ملتو او نور ګډونوالو ته دا امتیاز ورکړی شو چې طالبان او ته ویل شي چې تاسو په اساسي غونډه کې په اوله ورځ باندې خپل نظریات مونږ ته وایي.
ښه.
د اینم په دویمه ورځ باندې موږ د مدني ټولنو د ښځو د حقوقو د اساسو او د نورو کسانو سره خبرې کوو، هغه خپل نظریات راته وایي. دا تقریبا په غیر مستقیم ډول باندې د طالبانو د هغه خبرې نه تایید هم دی چې غیر موږ د بل چا سره خبرې نه کوي. او بل خبره دا ده چې د قصاصو پامو د ملګرو ملتو سرمنشي د دې جوند میاشتې په اول د مې په اخرو کې یو خبره وکړه چې اصلا موږ د طالبانو سره د حکومت په توګه او د طالبانو د استازو سره د افغانستان د رسمي استازو په توګه خبرې نه کوو.
درست. بله.
اوس نو دوه چې د هغه سره دا د دې د خاطره چې اماغه وخت ملګرو ملتو غوښتل چې اصلا د دغه مدني ټولنو او ښځو استازو سره خبرې وکړه. تاسو سوال چې په کومه موضوع باندې دی؟ خځې اکثره وخت موږ په رادیوګانو کې وای اورو او تلویزیونونو کې چې خځې د افغانستان نیمای نفوس دی، مګر په اوسنی افغانستان کې خځې د افغانستان د نیمای نفوس نه زیات خلک
زیات دي. بله.
زیات دي. او دوی چې دغه تعلیم او مدني حقوق خو په خپل ځای باندې پرېدا، دوی چې د ټولنې په تولیدي کار کې، د ټولنې په کارونو کې، په کار کاروندا غره راغه، په ټولنیزو مسایلو کې برخه وانخلي، دا تقریبا یو ماته او ګډه ټولنه ده چې اصلا حرکت نشي کولای. او دا په خپل افغاني ټولنه کې دغه د خزو محرومیت، د تعلیم نه، د حقوقو نه، یا دغه مدني مسایل چې د یو دولت مسؤلیت دی چې یو ملت ته ورکا او ملت دغې په مقابل کې مکلفیت لري چې هغه قوانین عملی کړي. که چېرته دغه مسلې ته دوه توجه ونه کړي، زه باور لرم چې ملګرو ملتو مؤسسه په دوه په غونډه کې هم طالبانو ته ملګری ملتونه او نور داخل اړخونه دا پیغام رسوي. او هم چې د نورو خلکو سره چې خبرې کوي دوه ته دا پیغام رسوي.
ډیر تشکر شینوار صاحب محترم. په مخ هم خام مننه چې خبرونه کوم برخه واخسته.
تشکر. مننه تاسو نه هم.
په مخ هم.
السلام علیکم.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو، د نن اوازیت پروګرام اوري. بل مسله دا چې موږ په شروع کې مو ویلي چې په لندن کې په لندن کې افغان سکانو نړیوال کانفرنس جوړ کړی دی، په دې باره کې راپورټوم لرو. او په دې غونډه کې دوی په ځینو مسلو باندې بحث کړی دی، په ځینو مسلو باندې بحث کړی دی، او ځینو شاګردانو ته دوی جایزه ورکړي دي، خیریه کارکونکو مبارزینو ته جایزه ورکړي دي، د سکانو پوسټون باندې غږیدلې دي. هلته په لندن کې د زمونږ خبریال قاسم مندوخیل ورغلی و دې کانفرنس ته او راپورټ یې برابر کړی.
اتصال زموږ استاد سي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنځ شنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
قدرمن اوریدونکو، ما مخکې د خبرو وکړه چې په لندن کې افغان سکانو نړیوال کانفرنس جوړ کړی و. بیا په دې کانفرنس کې چا چې وینا وکړي دي د سکانو په ستونزو غږېدلې دي چې څه مشکلات لري، او همداشانې ځوانو سک از د کونکو ته چې هغه فعالیتونه کړي د خیریه مؤسسو یا خیریه کارکونکو ته جایزې ورکړي دي چې د تشویق شي وحاسول شي. زمونږ خبريال ورغلې و دلته کانفرنس ته رپورټ برابر کړي دي. اول تاسو دا رپورټ ووري نو روسته به موږ کوشش وکړو چې د امدې ټولنې یو کسره وغږیږو او دغه د خلې نه وورو چې سکانو ستونزې څنګه حل کېدل شي، د حل لپاره هم کوم سنجش کړي یا نه.
د افغان سکانو د نړیوال کانفرنس د لندن په هي سیمه کې تر سره سو چې په کې غاڼو پیغلو او زلمیانو ته په مسلکي او اکاډمیکو برخو کې په لاس راوړنو غوره جایزه ورکړل شوې. د غوره جایزو اخیستونکي وای په افغانستان کې چې د نجونو پر زده کړو بندیزونه وي، نو هغوی به ډاکټري او نورې مسلکي زده کړې څنګه کوي؟
دا مې خواهش دی چې د افغانستان ښځې او کوچنیان دې هم زموږ غوندې د زده کړو فرصت ولري. زما په فکر دا زموږ د ټولنې لپاره هم ډېره مهمه ده چې زموږ دلته خپل ډاکټران، د غاښو ډاکټران، روغتیا پالان، انجینران او وکیلان ولرو چې زموږ د خلکو په کار راشي.
د وزارت دولسم کال نه را پدې خو دا سې تصمیم نیولای چې باید موږ کانفرنسونه تر کو او پدې کانفرنسونه کې ځان سره هندوان، سکان او مسلمانانونه سره یو ځای کو او پاره کې موږ هغه مسائل او پرابلمونه چې موږ سره مخامخ یو موږ د هغه اواز جپ.
په بریتانیا کې میش د افغانستان هندوان او سکان هڅه کوي چې له افغانستان سره د پښتو او دری ژبو لارې خپل ژبنۍ تړون ژوندۍ وساتي.
زما نوم خپل مسد تخلص مې خوستای خدای، نو دا د دې لپاره چې مسد موږ د افغانستان مسد نه تا نه زه اوس چې پلان یم یا زما اولاد دی د هغه نه ایندام خلک زموږ مسد چې موږ دا اولادونه یا جنریشن راځي نو هغه ته دا معلومات وي چې زه خوب کوم ځای نه راغلم، زه د افغانستان خوست نه یم. موږ مسدر وخت غوښتل چې د افغانستان سره هم کوم مینه محبت چې موږ لرو زموږ په زړه کې باید همیشه وی، او موږ د دې ماشه د افغانستان د خاورې دی او ګو د هوا کوم هغه چې موږ قرض موږ باندې دی د هغه موږ هر وخت احترام کوو.
ما افغانستان هیڅ وخت فراموش نه میکنیم، چون امی کلونای ماسکن چی زن هستن، چی بزرگوار هستن، خودشان فارسی پشتو را خوب میدانن و ما همی سوال تان کردیم، ما کوشش خود خواه میکردیم که باید پشتو و فارسی خود را و همراه بچه های خود.
د افغانستان ننوی سلنه هندوان او سکان په هیواد کې وردی جګړې نوري نړۍ ته کډوال کړل، خو له دې بشري سرچینې افغانستان بیرته څنګه ګټه پورته کولای شي؟
زه فکر کوم چې زموږ سکان، هندوان او ټول وطنوال په حقیقت کې دوی د افغانستان هغه ښه تصویر دنیا والو ته ورکوي. اصلا هغه دي چې موږ سره یو ځای کی او اصلا هغه دي چې د افغانستان نوم، فرهنګ، تاریخ او کلتور ژوندۍ ساتلی. او لکه چې نن تاسو ولیدل ماشاءالله دوی ډېر نوې نسل ته توجه کړي ده، پنګا چاونور باندې کړي ده او بیا هم سربیره پر ټول ناخوال باندې چې ستا په ملک کې هغه افغانان دي چې ځان د افغانستان سره متعلق دي.
کوم هندوان او سکانو سره سپ افغان او افغانستان کې ځمکې نیول سوي، جین نیول سوي دي، دا د دې ته مجبور کی چې وطن پریک دي او دې باید موږ له لاس ورنکو. دې ډیر بې ضرره خلک دي، با استعداد خلک دي، وطن دوست خلک دي. موږ باید کوشش وکړو چې دې سره کومک وکړو، بیرته امکانات ته جوړ کړو چې خپل وطن ته راسي، خپل وطن کې خپل برخه واخلي.
د افغانستان هندوان او سکان په لندن کې ډیر ښه ټولنیز او اقتصادي ژوند لري چې لوی وجه یې د دوی خپل کلتوري، مذهبي او ټولنیز مرکزونه دي. قاسم خان مندوخیل، امریکا راغ، لندن.
قدر من اوریدونکو، راپورت مو اوریدو چې قاسم مندوخیل د لندن نه راغلی وو. د افغان سکانو د ټولنې غړی ډاکټر جوګندر سنگ ام دا اوس موږ سره په خبرونه کې ده. ډاکټر صاحب، ستاسو مشه پروګرام ته په خیر راغلی. ډاکټر صاحب جوګندر سنگ زما غاوري، زه فکر کوم چې د دوی یا زما غاوري چې بیرته جواب راکړي، زمونږ ارتباط ورسره لکه چټینګ شوی نه دی. خو زه به بیا هم یو ځل وګورم چې دا ځل څنګه شو ارتباط ټینګ شو، تخنیکی مشکل رفع شو یا نه. یوګندر سنگ صاحب غاوري، ښه فکر کوم د دوی سره ارتباط نه ټینګ شوی. خو زه دومره تاسو ته قدرمن اوریدونکو ویل شم چې یوازې سکان ویندون نه دي چې دوی افغانستان نه وتلی دي او مشکلات لري په دریم ملک یا دویم ملک کې دوی ډیر دي. نو د افغانستان ټول وګړي، کده هر قوم دي، کده هر طایفي دي چې د ملک نه وتلی دي، مهاجرت د خوارۍ او د سختۍ ډک دي. دوی الته ستونزې او مشکلات لري. په ډیرو کوربه ملکونو کې د دغو مهاجرو چې کاغوي سیاسي پناه اخیسته ده او یادا چې عملته د مهاجرو په صفت پراته دي، د بخار رئیس یا نوی ورغلی دي، لا هم د ملکونو د قوانینو سره بلدتیا نه لري، په مشکلاتو کې گرفتار وي. مګر کوربه ملکونه کوشش کوي چې ورسره مرسته وکړي، همکاري وکړي، د دې مشکلات حل کړي. زه به بیا هم یو لګورم چې وخت تیر نشي چې ډاکټر صاحب خبرونه ترغلی یا نه. جوګندر سیم صاحب راغلی اوري؟
بلی صاحب، تاسو واز زاورم.
ډیر معذرت غواړم چې مخکې کوم مشکل وو. زه تاسو نه صرف هم دومره غواړم د اساسې د نړیوال کانفرنس رپورت نشر شو. غواړم ستاسو نظر واورم چې افغان سکان او هندوان چې په لندن کې دي، د دوی غټ مشکل څه دی اساسې په فکر؟
تاسو خو پیږی چې ټول ماجرین چې خپل مملکت نه نور مملکتونو ته ځي یو سلسله مشکلاتونه لري دي.
بله،
نو مونږ هم چې لندن ته دلته راغلي وو، د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ وو چې مونږ په هر کال کې دلته داسې نېشنل کانفرنسونه او انټرنېشنل کانفرنسونه دایر کړي او هلته مونږ خپل هغه پرابلمونه دي چې دي هغه هم پورته کړي دي. نو دلته زمونږ مشکل دا و چې په اول وختو کې د برتانیا او د یورپ پارلمانونه دومره نه پېدل چې سکان او هندوان په افغانستان کې اوسېدل یا نه. یو مشکل چې زمونږ هویت تثبیتول ډیر ضروري چې مونږ افغانان یو او د افغانستان څخه راغلی یو. دومره مسله زمونږ دا و چې په دې نشته وختو کې د برتانیې دولت تصمیم نیول چې خلک چې د مملکت ته داخليږي او په غیر قانوني ډول سره داخليږي، نو دوی باید رواندا ته ولېګل شي. دا یو بل مشکل زمونږ لپاره چې مونږ په دغه کانفرنس کې دا واز وکړ چې من افغان اندوان او سکان پڅان کې نور مسلمان مسلمانان هم دا چې دي چې په قانوني توګه د ملک نشي راتلای.
bale
ولیاځه د کچته داخليږي د ملک ته هغه د ایجنټانټو پترو په غیر مستقیم شکل سره داخليږي. نو دا زمنګ مشکل باید په نظر کې ونیول شي او دا من افغانان چې دي، که اندوان دي، که سکان دي، که مسلمانان دي، دا باید روانه تا ونه لګل شي.
صحیح،
او د دې چې سونه چې دي مستقیما دلته باید هغه چی تر نظر باندې ونیول شي.
یعنی دا دوه ډیر مهمه مسلې وي تاسو کسانو ته په لندن کې. اوس خو نو سوال دا هم پیدا کیږي چې ایا تاسو د خپل ستونزو د حل لپاره خپل هم د څه کومه بل لار سنجولې ده چې څوک یې سنجش کړی دی؟ یعنی ساسه د خبري اوریدل شي دی اوریدل کیږي نه اوریدل کی او کو نشي سبا کوي؟
دا څه ده چې من د ازمن شپږم انټرنیشنل کانفرنس او هغه پرابلمونه چې من مخکې هم خپل کانفرنسونو کې راځي کړی دي د برتانیا هغه ممبر اف پارلمنت چې موږ سره هغه زمنګ غټ په پارلمنت کې ځکړې او چې موږ دا څه سیان ځکړې دي چې هغه ټول معقول دی او یو علت لري نو تقریبا هغه مال شوی دی او دغه مشکل زمنګ هم شاید هلته ځکه چې کېدای شي چې په لندن کې د انتخاباتو نو وروسته د 14 جولای باندې دی
bale
نوی حکومت زمنګ دغه مشکلاتونه په نظر کې ونیسي او زمنګ دغه مشکل د حل لپاره لارې وڅېړي.
څومره توقع لري چې د نوي حکومت ساسې مشکل په نظر کې ونیسي؟ توقع لري
ځکه چې په زمنګ په کانفرنس کې ډیر د پارلمان غړي راغلي وو او هغه موږ سره دا وعده کړل چې چیرته موږ د 14 په جولای کې دغه انتخابات ګټو نو دغه تاسو دغه مسله حتمان په نظر کې نیسو.
تر اوسه پورې د پارلمان کې چې د سې وادي کړی دی هغه په ځای کړی دی خپل وادي
تقریبا زیات شمیر وادي په ځای شوې دي.
ها نو یعنی تاسو امیدواره چې د جولای نه وروسته به د افغان سکانو د دوه غټي مسلې چې یو تاسو مخکیاز کې چې د هویت مسله واغ تثبیت شو او بل چې رواندا ته نه لګل شي دا د رواندا قصه خلا پاتې ده د خلا فیصله نه چې لګل کیږي نه درست
بله مخکې شت پارلمان کې چون فیصله شوې ده نو هغه شت د برتانیا په پارلمنت کې پاکستان سره پاس کیږي نو هغه حتمن دی هغه ته عملی جامعه ورکوي نو چون انتخابات مخکې نو دا اوس لیک وخت لپاره لیک ملتوي شوې ده نو امکان لري کچیر ته بیرته د کنزرویټیو پارټي غټي نو هغه دغه فیصله حتمن عملی کوي.
یعنی د دې نه پرته بل مشکل نشته دی. څومره کسان به وي د افغان سکان خپل په دې هغه کې لندن کې
زمنګ افغان انډوان او سکان په ګډه سره تقریبا د 15000 په شاوخوا کې دي.
15000 یعنی دا تازه ورغلی دي.
15000
15000 تازه ورغلی دي.
تازه نه خو تقریبا 1995 کال نه را پدې خو زمنګ سکان او انډوان راتل لندن ته شروع شوې دي
مننه
او په دې ورسره دغه وختو کې تقریبا یو 2000 کس دي.
ډیر تشکر تاسو نه ډاکټر جوګندر سنگ صاحب چې راغلي خبرونه ته او معلومات مو ورکړه په لندن کې د افغان سکان او انډوانو د سنځو او مشکلاتو په حل په حق له او همداسره د حل په حق له کوم ودا
تاسو نه هم یو جان مننه چې
ما په مخه خدای په امان. خضر من اوریدونکو د خبرونه هم دلته پات ورسیده خصوصا غک پروگرام لګ روسته شروع کیږي مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه سلیم شي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیبیم
زه ګالیا رانا نورستانیم
زه احسان لاریم زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستي پرمختګونو او د واشنگتن د دریض په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه